د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې سات په خبرونو کې د ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. او چا پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلي چې یو کال وړاندې وې زلزلې په هرات کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې، خو د بیا رغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. یو کال وړاندې په هرات کې د زورورې زلزلې او له هغې وروسته ټکانونو له امله له زرو ډېر کسان مړه او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په وینا دغو زلزلو نګ دی یو لک ماشومان هم اغیزمن کړی دی. راپورونه لمخې یو زیات شمیر زلزله ځپلي تر اوسه له اساسي سرپناو به برخې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د دوهې د کاري ډلې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان څخه د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. صادق خان پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې تر څنګ له افغانستان سره په نور برخو کې هم د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار کړی او افغان محصلینو ته د 4500 تحصیلي بورسونو د ورکړې یادونه هم کړې ده. د افغانستان په اړه د دوحې په درېیمه غونډه کې له مخدره موادو سره مبارزه د خبرو یوه اساسي موضوع و. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی له افغانستانه د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له حکومت سره د اسلام آباد اړیکې ترینګلې بریښي. د آزاد اروپا آزادي رادیو د بیلاروس څنګه خبريال اندري کوزنچک په بیلاروس کې لڅ باندې درې کلونو بند تیرولو وروسته پرون چهارشنبه خوشی شو. پر کوزنچک لګول شوی تورونه د آزادي رادیو امریکایي چارواکو او د بشري حقوقو سازمانونو رد کړی او هغه سیاسي انګیزه بللی. نو موړی پرون یو ورځ وروسته له هغې د بیلاروس له زندان څخه خوشی کیږي چې د ولسمشر ترامپ ادارې د بیلاروس له مهم متحد روسي څخه د امریکایي ښوونکي مارک فوګل خوشی کېدل خوندي کړل. د آزاد اروپا آزادي رادیو عمومي رئیس او اجرایوي مشر استیفن کاپوس پرون په یو بیان کې وویل د ولسمشر ډونالد ترامپ په مرسته نوموړی له څه باندې درې کلونو وروسته بېرته خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. ښاغلی کاپوس دغه راز په دې برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبی او د هغه د ټیم او همدارنګه د لیتوانیا د حکومت د هڅو یادونه هم کړې ده. کوزنچک د 2021 کال د نومبر په 15مه نامعلومو امنیتي کسانو له خپل کور څخه نیولې او په پیل کې د بدماشۍ په تور په 10 ورځو بند محکوم کړی و. هغه دغه تور رد کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې ترامپ په خپله ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې دا او پوتین دا هوکړه وکړه چې د دوی ټیمونه د بیړنۍ مذاکرات پیل کړي او زیاته کړه چې موږ به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د تماس له لارې د دغو خبرو اترو په اړه په جریان کې پرېږدو. ترامپ ویلي دا هغه څه و چې ده همدا اوس ترسره کړل. کرملین هم د دې خبرو په تایید ویلي چې دواړو مشرانو د ټلیفون له لارې نږدې 1.5 ساعت خبرې وکړې. د کرملین په وینا دواړو مشرانو هوکړه کړې چې له یو بل سره به ګوري. کرملین همدارنګه په یو بیان کې وویل چې پوتین ویلي چې د دې احتمال شته چې د سولې د خبرو له لارې د اوکراین جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هکسټ وایي په ناتو تړون کې د اوکراین غړیتوب غیر واقعي دی. د اسوشیټد پریس خبري آژانس راپور له مخې هکسټ پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د اوکراین د پوځي متحدینو په غونډه کې وویل چې کیف باید له موسکو څخه د خپلو ټولو سیمو د بیرته نیولو له غوښتنې تیر شي او پر ځای د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ د سولې لپاره هوکړې او خبرو ته چمتو شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړي چې په دې غونډه کې د اوکراین نږدې 50 متحدین د دې لپاره راټول شوي وو چې د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکراین سره د لا زیاتو وسلو او مهماتو ژمنې ډاډمنې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې پرون چهارشنبه تولسی گابارت د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په توګه تایید کړه. میرمن گابارت پوځي سرتیری او د هوایی ایالت د ډیموکراټانو د ګوند پخوانی استازی ده چې د 40 مخالف رایو په وړاندې د 250 رایو په ګټلو تایید شوه. هغې یوازې له کنتاکي ایالت د جمهوري غوښتونکي سناتور مکانل له لورې منفي رایه اخیستې وه. میرمن کاپارت په داسې حال کې په دې دنده ګمارل شوې چې ډونالډ ترامپ د فدرال حکومت په ډېرو برخو کې د بدلون راوستو په هڅه کې دی. د بریتانیا حکومت د چهارشنبه په ورځ د کډوالۍ د قوانینو د سختېدو خبره کړې چې په خبرې له مخې به ناقانونه کډوالو ته چې د کښتیو په وسیله دې هېواد ته ننوځي د تابعیت ورکول ناممکن کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې د دې نوې اقدام لمخې به هغو کډوالو ته طبیعت نه ورکول کیږي چې د سمندر لارې یا د لاریو تر شا ځانونه نښلوي او برېتانیا ته ننوځي. د برېتانیا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا لار خود به د هغو کسانو په وړاندې چې له غیر قانوني لارو د وړو کښتیو په ذریعه د هیواد ته ورځي اقدامات لا پیاوړي کړي او دا مسله به واضح کړي چې د برېتانیا د طبیعت لپاره به د دغو کسانو غوښتنلیکونه ردېږي. د برېتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په 2023 کال کې د فرانسې او د برېتانیا د کانال له لارې له شپږ دېرش زرو څخه زیاتو کسانو برېتانیا ته ځان رسولي دي چې دا شمېره د وړم 2023 کال پرتله 25 سلنه زیاتوالی ښیي. ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچا وایي په افغانستان کې که څه هم د سوداګرو ښځو فعالیتونه څلور چنده زیات شوي خو دا کچه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې مودې پرتله لا هم ټیټه ده. د ادارې په یوه راپور کې دغه راز د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښځې د کار تر څنګ له ګڼو فعالیتونو راګرځولي دي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د اکیپ سازمان په حواله تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کارګرو ښځو شمیر د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په افغانستان کې اوس هم په غیر متناسب ډول کم دی. اکیپس غیر انتفاعي سازمان دی چې د بیلابیلو برخو په ګډون د بشري چارو په برخه کې ارزونې ترسره کوي. د اوچا پر ویبپاڼه د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 12مه د کیپ سازمان په حواله خپور کړي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ د ښځو لخوا د ثبت شویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. راپور زیاتوي د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي له دوه چنده ډیر اټکل شوی دی. پر افغانستان دننه ځینې سوداګری میرمنې او انجونې هم وایي له ګڼو محدودیتونو سربیره یې ځانونو او یو شمیر نورو ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې ورځ بلې ته یې د طالبانو د ځپونکو پالیسیو له امله کاروبار د سقوط له خطر او اقتصادي رکود سره مخ دی. د بدخشان ولایت اوسیدونکي انګیزه رسولي چې مخکې څارنواله وه او د طالبانو لخوا یې د اصلي دندې له راګرځولو وروسته په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یو رستورانت جوړ کړی. ازادي راډیو ته یې وویل
مخکې مې رستورانت ډېر ښه پر مخ تللو خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو طبي انسټیټیوټونه بند کړل او د ښځو او نجونو تګ راتګ باندې محدودیتونه ولګول د دې لپاره چې زموږ رستورانت ته اکثره همدا نجونې راتلې نو زموږ کاروبار ورسره کم شو. ډېره هڅه کوم چې اوس مو رستورانت بند نه شي خو که دا حال همداسې دوام وکړي زه به له اقتصادي رکود سره مخ شم.
په هرات ولایت کې د خیاطۍ د یوې کارخونې مشره پروانه صفتیار بیا وایي د محدودیتونو او بندیزونو له امله په نندارتونونو کې له ګډونه منع سوي چې په دې توګه تولیداتو ته د بازار موندنې فرصتونه خورا کم سوي دي.
نفر از خانم‌ها خود ما کار میکنن و اینا هم خانم‌های بیوزاد و بی‌سرپرست هستن که خود ما به این فعالیت میکنن.
لما سره تقریبا شل میرمنی چه بی‌سرپرست او بیوزلی دی کار کوی خوز موگ دی کار پر وان دی دیر ستونزی موجودی دی. مثلا موگ پا نندار تونونو که گردون نشو کولای خپلا یواز سفر نشو کولای چه اغا تو که روونی سو چه ارتیا و تلرو خو موگ بیا هم دیده محدودیتونو سر مبارزه کوو چه حد اقل راتون که ترسل و پوری خدلو تا دی کار زمینه برابر کو. موگ هوتلونو، رستورانتونو، شرکتونو، روختونونو او خوانزیو تا یونیفورم گندو.
د ملګرو ملتونو په راپور کې هم ویل سوی چې ډیرای ښځې د طالبانو د پالیسیو له امله جنسیتي نورمونو پورې اړوند خنډونو سره مخ دي او په خبره یې دوی په اسانه بازار د سوداګرۍ لپاره د پانګونې د جوازونو د ترلاسه کولو او خپلو فعالیتونو د ثبتولو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي او حتی له نارینه محرم پرته یا د نارینه وو په چاپیریال کې له کار کولو راګرځول سوي دي. راپور کې اندېښنه ښودل سوي چې د 2021 کال راهیسې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې د فرمانونو او مقرراتو په صادرولو دوی له عام ژوند او اقتصادي فعالیتونو، تعلیم، خوځښت او خصوصي سکتورونو کې له دندو راګرځولي او د راپور په ټکو ښځې یې په کور کې ناستلو ته اړ کړي دي. دغه سازمان وایي د افغانستان په ډېرو کلیوالو سیمو کې اکثره ښځې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو لپاره د جوازونو، د سوداګریزو خونو، بانکونو او د ملګرو ملتونو ادارو څخه د مالي ملاتړ له ترلاسه کولو بې خبره دي او دوی په غیر رسمی توګه خپل کاروبار پر مخ وړي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو او ایکیپ سازمان د دغه تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې یې ادا کړي چې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو حقونو خوندي کولو ته ژمن او هڅه کوي د سوداګرۍ په برخه کې چې د دوی په ټکو اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي زمینه ورته برابره کړي. که څه هم په راپور کې د تېر جمهوري نظام پر مهال د ټولو ښځینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په ټکو یې له 2021 تر 2024 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 340,000 دی.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو بیا په افغانستان کې د بیګم راډیو د خپرونو پر بندېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د دې راډیو د خپرونو بندول د افغان ښځو په وړاندې یو بل ځپونکی ګزار دی.
په افغانستان کې د بیګم راډیو پر خپرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې راډیو د خپرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یادې ادارې د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم راډیو د بندېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاډون سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کیږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمیر خبریالان هم په دې هېواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډېرېدو شکایت کوي. یوه ښځینه خبریاله لیده چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وایي د ازادو رسنیو بندول پر ټولنه منفي اغېز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره می شد.
در بیگم رادیو یوازینه ای رسانه ای وچه پا افغانستان که در میرمن و لخواه اداره که در خلا بعد مرغه در بیان در ازاده ایزد در طالبان و دلی در دی رسانه غک هم خاموش کرد. در میرمن و در غک غلی کول معلوماتو او زدکرو تا در هغوی در لاسرسی محدود ول دی او زما پا اند در خپلواک و رسانه و پا زنگری توگه در هغ و رسانه و کمخ چه در میرمن و حقونو بنده تمرکز لری در افغانستان پر ټولنه ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده ای بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوال احتمال به زیات شي.
ما فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزایند
ز فکر کوم پورسته میشته که په افغانستان کې در رسنی وضعیت ورستر بلی محدود شوه. د بیگم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان در رسنی ورتلونکو لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبریالانو محدودیت ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول په دې ډول د خبریالانو د پراخ کډوالې ډېرې دل او در رسنیو په کار لا زیات فشار
نگارانو فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیگم رادیو خبرونه د هغه څلعمل چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده بولی وزندولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په شپاړسمه په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتل او له کارکوونکو یې د پوښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډسکونه او ټلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکوونکي یې هم له ځانه سره یوړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بیګم راډیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمیر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیګم راډیو یو شمیر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي، مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللی وه او د طالبانو له زندانه یې د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیگم رادیو د ښځو لپاره بیگم سازمان پورې اړه لري چې په 2020 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسه کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2024 کال په مارچ میاشت کې بیگم ټلویزیون پیل کړ کوم چې له فرانسې څخه خپرونې لري او په 2023 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې کړې دي. ترامپ رون په خپل ټولنیز شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلی چې دا او پوتین هوکړه وکړه چې دوی ټیمونه به په اوکراین کې د جګړې پای ته رسول لپاره بیړنۍ خبرې اترې پیل کړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د اوکراین منځني ختیځ، انرژي، مصنوعي ځیرکتیا، د ډالرو د پیاوړتیا او نورو بیلابیل موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډونالد ترامپ زیاته کړې چې دای او پوتین دواړه د روسیې او اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې پیښېدو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. د یادونې ده چې د دواړو خواوو ټول ټال پوځي تلفات د مړو او ټپیانو په ګډون له یو تر دوه میلیونو پورې اټکل سوی دی. د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبرونو د مرکزی څنګه د خبر لمخې ترامپ ټینګار وکړ چې موږ د یو بل هیوادونو د لیدنو په ګډون له نږدې یو بل سره د همکارۍ هوکړه وکړه. د غرض هوکړه مو وکړه چې زموږ اړوند ټیمونه دې پیړنۍ خبرې اترې پیل کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړې چې پریکړه یې کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره هم اړیکه ونیسي تر څو له پوتین سره یې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د زیلنسکي دفتر هم څو شېبې وروسته تایید کړه چې دواړه مشرانو د یو بل سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف وویل چې ولسمشر ترامپ د دښمنیو د سمدستي بندېدو او له سوله ییزې لارې د مسلې پر حل ملاتړ څرګند کړ. پسیکوف زیاته کړې ولسمشر پوتین هم په خپل نوبت د دې شخړې د ریښو د ایستلو پر اړتیا ټینګار وکړ او له ترامپ سره یې هوکړه وکړه چې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې اوږدمهاله حل لاره ترلاسه کېدای سي. پسیکوف دا هم وویل چې پوتین ترامپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او په خبره یې روسیه چمتو ده چې د خبرو اترو لپاره د امریکایي چارواکو هر کلای وکړي. خو د ولادیمیر زیلنسکي دفتر تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. تر روان کال د جنورۍ له شلمې د متحدو ایالاتو ولسمشر په توګه د ترامپ او پوتین ترمنځ دا لومړنی تایید سوی مستقیم تماس دی. ترامپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره به منځګړیتوب کوي. د ترامپ او پوتین ترمنځ خبرې په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل دریم کال ته داخليږي او هاخوا بیا د مونیخ امنیتي کانفرنس مخکې چې ټاکل سوی د فبروري له 14مې تر 16مې جوړ سي ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ سوي دي. تمه ده دې کانفرنس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او لوړپوړي امریکایي چارواکي کې ګډون وکړي. د دې سره زیلنسکي د متحدو ایالاتو د خزانې وزیر سکاټ بنسټ سره په کیف ښار کې لیدلي تر څو د اوکراین د حیاتي مدني توکو په برخه کې د بالقوه معاملې اړوند خبرې وکړي. ولادیمیر زیلنسکي له بنسټ سره په ګډه ناسته کې هیله څرګنده کړي چې اوکراین او متحده ایالات به د مونیخ په کانفرنس کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. بنسټ په دې غونډه کې زیلنسکي ته د معاملې لومړنۍ مسوده وړاندې کړې او ویلي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د مدني توکو په اړه موافقه کولای سي د اوکراین لپاره امنیتي سپر رامنځته کړي. ترامپ ویلي چې متحده ایالات کامیاب مدني توکو ته د اوکراین د لاسرسي غوښتونکی دی. زیلنسکي بیا ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسولو اړوند د هر ډول هوکړې لپاره د متحدو ایالاتو په ګډون د لویدیځ قوي امنیتي تضمینونه به حیاتي او مهم وي. بنسټ ویلي چې د ده سفر د دې جګړې پای ته رسولو په اړه د ترامپ د لیوالتیا څرګندونه کوي او دا چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره ودرېږي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم پدې خبرونه کې مو د نورستان د ژوندو له دودونو خبرو.
د جرندې وړه صحیح او خرابې دي نه او ډوډۍ هم څه پخې دي.
شیر لرو
هغه زور شرابی المرهم ماشوم شوی د کوچنی لاټین په سیر د کوم جماعت د چت پتی رازړېدلی.
د دې شعر له شاعر نور محمد لهو سره پر همدې شعر ژغېدلیم.
څو ډوله تصویرونه لرو د دې شغل لرو، یو آینې دی او انتظایی دی.
د دې نقد تر څنګ په دې راډیو مجله کې کیسه لرو.
د جمعې ګنډلو ماشین د غږ ودرېد. ځوانه ښځه په خبرو کې ورولوېده، سړیا تر اوسه خو لا په اول سین کې دی، زده به یې کړي.
څرنګه هنري عکس اخیستلی شو؟ میرویس رسولي میرا شخولی چې په چک جمهوریت کې د عکاسي هنر لوست.
لارې، سیندونه، کټارې یا سوري، د لیدونکو سترګې اصلي موضوع ته بیایي.
داونی راډیوی مجله په نورستان کې لوی ودود سره پیلو. په دغه ولایت کې ژوند ته دانی شزی وروړي او شزی وړکوي. نورستانیان وای چې په خوا به په میچونو دانی میده کولی او د ژوند لرواجې دو سره لدی سنځي خلاص شوې دي. په دې راپور کې مو پر دغه ژوند ګرځو.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړکوي. دا د نورستان ولایت وانټوګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او لتیګي جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابېږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتی دانی په یو لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب لتیګو د جوړ شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره اوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرند کې ولاړ دی. وای
دا ژرند تیزیږي او کمیږي. یو سرته چې د لرګي جیک کې تیزیږي بل سرته کمیږي.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږ دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمعې د فالی او دینه چې دی د جوار او د غنمو د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی صرف تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشینی دغې نه چې دی د دې خوږوالی زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښوي د ماشینی وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړکیږي. د ژرند وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانی وړکوي د تیګو ل دوا پلونو څرخ ناوي ډول او نور شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وای ل ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پری وړکولی. په خبره د ژرندو راتک سره له هغو کړاوونو خلاص شوی دی. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اوریدلی دي چې داسې یو غړتی که داسې تاوی او هغې سره وړوکول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي. همدغه ژرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې وړوکوي.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي د ژرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرند ترمیم چالانه او دانې پرې وړکړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابرې دي او کوم وخت چې دا کانې مړ خراب شي دا درګه مرګ خراب شي هغه وته بدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکینو.
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي. همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنیر محمد ایوب وای
ژرند چې دا انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړکوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو بیا به پر همدې شعر نقد مخ کړو.
مرغۍ شوی خوشبوې موک نسرغه کې کو موک نسرغه کې کو اوس مسترګه او لاسونه سره بیل دي. تو پیړې شوې زما کور کې څراغ نه دی لګیدلی. هو هغه لکه د ګلو یوه تنده او شیرینه خوشبوی له ګلدانه په یوه باد پسې ده خپله الوته دی. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړي. هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی د کوچني لاټین په څیر د کوم جومات د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېرې ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې. دلته ډېر ژیړ مازیګره راغلل لاړل. شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی. موږ نور نه سره غږېږو. کوم ماشوم چې لکه سیند به ټوله شپه چغې وهلې هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی. موږ نه سره غږېږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی و. دا د ځینو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو دغسې یو شعر یو بحث شوی و په رحمان بابا باندې او چا دا نقد کړی و. یو ځای کې وایي چې خده خده دا دنیا چې تو خده دی. بیا بل ځای کې رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو د ودانه دانا نکه په دنیا باندې غه وي هلته وی هلته وایي هلته بل څه وایي که نه. نو د رحمان بابا وایي ټول عمر همدغه ویډیو وایي که نه. ما یوه خبره باندې باید ولاړ وای خو یو خو اوسنی کره کتونکي بیا وایي چې نه امکان چې دا یو احساساتي موجود ده. انسان چې ده د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده. هغه هر غبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې. دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي دا یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو. دغه ویره ولې موږ ته راغله؟ دغه ویره خپله یو احساس ده. که دغه ویره موږ کلمات واچوو تاثیر کړو همغه شېبه او هغه همغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې مثلا خواک سړک باندې یو ګلانو سره یو ترن منځ کې ناست دی په کنسرت کې یا چېرته دا محیط یعنې دا ټولو سره یو ځای کې یعنې یو په نوي شکل سره وړاندې کې دا خپله هغه د تکرار مخه نیول کېږي. حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي. ډېرو نه ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي. ځینې وایي اوس وایم نه شاعر باید په هره شېبه د هرې پېښې سره چې دی مخ کېږي هماغه لحظه چې کوم غبرګون دای خې یا کوم احساسات چې در افغاني کې هماغه شېبه باید هماغه تصویر کې هلته کېدلی شي. اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم. هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر شي چې ښه هم لګېدلی ځکه چې احساسات په
همدغه علت ده چې بېرته تغییر راځي په شعر کې.
باید تغییر راشي او که زه همیشه له برېښنا نه وډار شم دا خو معنا داسې څه چې نو خبرې زما تکرار دي بیا څوک راسره
نه اوري.
او بله خبره په کلماتو کې ده. کلمات هم ډېر رول لري. شاعري بل څه لري نه هماغه کلمات دي. ټولې لوبې له کلماتو سره دي. احساسات خو معلوم دي مثلا ویره ده ویره احساس ده نفرت کرکه احساس ده مینه احساس ده عصبانیت کوچا غوسه کېږي احساس ده
دا ټول دا مثلا احساسات دي او دا ټول مثلا د لري هر انسان د خلوی ونات لري ټول لري او کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي ما تفاوت ولري مثلا زه جو مثلا زړه یو چاته ځان کوم همدا شی په ټلیفون زړه په خپل پټنګ ده چاته ټلیفون کوم چې ګروبر کری تمې او څو چې پاکه کې په اواز نرم او دا څو ویل څنګه نو دا هغه اول پښتنه هم د ایران چې څنګه یې دا دې څنګه یې تعریف دا ده چې علي څه در باندې پیښ شوی احساسي حالت ته څنګه ده او چې یاران زه ډېر خوب پتنګ ده خپه یم مثلا مشکل لرم بیا یو شي یو څه ستونزه را پیښه ده دا ځکه زه د خپل احساسات هغه ته ور انتقالوم خپل ملګري ته هغه خپل ما سره انتقالې شاید خپل احساسات راخلي خو شاید بیا یوازې خپل یو ملګري ته نه احساسي هغه د مخاطب کول د ډېر لوی ده هر څوک کولای شي ده او ته ور انتقالې خو دا انتقال دا چې نه چې مثلا ځینې وای په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم خیر په دغه جملو موږ نه شو کولای په شاعري کې هم موږ مجبور شو بیرته همدغه زه خیم یا زما وزخمه ده یا تخفه یم
علت ممکن دا وي چې فرزند که ته ووایې الحمدلله الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې هغه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نوی احساس پکې پاتې کلماتو پورې لاوسه پامبرته هم د غشیرته مرغی شوی خوشبوې کې کو ګورو توند او شیرینه خوشبوې ل ګلدانه په یو باد پس په خپل الوتلې ګوره ډیر کافر تصویر دی دلته بیا یو تصویری ابهام دی البته لفظي ابهام هم دالري او مفهومي ابهام هم تر همدې تصویر مخکې په دې شیر کې تصویرونه نسبتا عادي دي یعنی دوه کسان دی خبری نسره کوي او سترګې او لاسونه سره بیل دي البته دغه برخه بیا یو څه بیل ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي داسې نه نسی کېدی فکر را سره نظر یې کنه داسې نسی کېدی یو ځل ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته سلو شي البته که بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم پیدا کو لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه راووځي او بیرته عادي خبرې سي دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
تاسو ډېر اړین نظر ده شعر رتم بیا فضا یعنی دا تر پای ساتل پکار دي مثلا ما یو فلم کوت دا فلم په دغه پایل کې ډېر د سي هيا جوني و ډېر خو وروسته د سي راول وی د نورمال دوه کسو پیتاوي کې نه ستو بیا خو بیا خاطی خو هغه د پایل کوم هيا جان هغه کوم حرکت هغه کوم هغه چې د لوده هغه تر پای ورسو ساتلای حتی په نیمای کې نو نو فلم د دې ور نو چې وکړل سي دا یو خبره ده په شاعري کې ځینې وخت کې دایسي رتم یا کوم فضا کوم نو معمولا رتم د وزن د هنګ په شکل هم کار وو چې هر څه کې رتم موجود ده په داسې ډول ټاکان نه ده تخپل یو رتم لري یو رتم لري چې مثلا د سینې چې یو ټاک کې او ټاک کې او څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو ترمن چې کوم واټن ده مثلا تصور کوي چې هغه مثلا یو ثانیه ده بعد هر ضربه وزن او طول او عرض به تیری وی ثانی یو یو ثانی یو ثانی چې نشي وي ونی مو ثانی بل دوه مو ثانی دوه ثانی سي بل به ته ثانی سي تر څو درې کسو دا رقم د زړه حرکت ول لري هغه ملکیږي یعنی کوم یعنی من کولای شو چې د په شاعری کې هم رتم څه ده چې اوس کوم یو مشکل پدې کې ده چې د موږ شعر نن سبا ځات په موسیقي پورې تړل شوی ده خو نن سبا دا چې هڅه کېږي چې د موسیقي باید نور له شعر وشړل شي لري سي ځکه هغه ځان تخپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري مثلا کده چې وینا به ډیره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا ورته زما په شعر کې خبره په دې کې راځي یو ځای کې احساسات ډیر ښه وکار کیږي یو ځای کې څنګه دا فرق کوي
او بس زما مطلب دا و یعنی کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیان من کیشي او سرچپه ممکنه ده استاس پام دې شعر کې مرغې شوی خوشبوې کې عادي حالت ته بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغله دا غ شیری منطقي جوابوي سي هم د سیوي
مخلو کوم مخکې چې ویل به مجبور چې هغه د شیر د تخیل د جوړولو جوړاندې کولو ته پر هغه کوم شیانه چې هغه لوخي چې هغه په پام کې ودرو خو ځینې وخت سي چې شیر مونږ دونه په خپل تخیل کې زو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتي کې مثلا ځینې وخت کې ځینې قواعد اته نو سمه هغه کوله ځکه شیبه چې موږ شیر لیکو یا ځ خپل کوم تخیل د خپل نه هغه شیبه مال به خیر وي چې دا باید مستعاره چیرته یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه او کله چې شیر تکمیل شو لاغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو که نه بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې شي کوم ځای کې چې ته احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وسي او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شیر کې خوند راکوي هغه ابهام ده او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
بله لاهو صاحب ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه اغراق غلو تضاد کنه تشبیه و استعاره خو لا کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو د هر څه لهرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دی وکړي او دا هر وسیله ممکن په درد وخوري د مرغې شوی خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي لاهو صاحب مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هیواد په اندازه شعري معنا نه لري زیات لري دی یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو په شعر کې هیواد یاد کو هیواد یو سیاسي کلمه ده وطن ټاټوبای ده د دوسی دو ځای ده د پرونو د نکنو او دټ نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانی وسلې ایست غورځو نه به پخوانی کلمات ایست غورځو لیکن بڼه به یې نه وي که خپلې خبرې به پکې ځای وو همداسې نه ده
بالکل مسکورې ته مونږه څو ډول تصویرونه لرو ځینې شغله لرو یو آینی دی یو انتظای دی که مثلا ځینې تاسو تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی شو ځینې چاته نهشو ښودلی او سپوږمۍ او دا لوښي دي دا زموږ آینی تصویرونه دي که چیرې زه بیا داسې راواخلم به سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما د څه احسان ده که زما جانال د دیوالو سورته ځي خو که مونږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا دا راغان نه شینتي یعنی کده
یعنی په نوې شکل باید یاد شي
ډیر ورته وي بلکې محور چې محتوا احساسات هغه احساسات دي زمون فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو باندې نوې کو ترکیبونه نه ورته راوسته کو پیغله شوی مثلا پیغله په دوی شي مثلا په خو وایي سوالاسم سپوږمۍ یعنی سوالاسم یعنی معمولا بلوغ ته رسی کې یو شی البته مونږ هغه نه دی یاد کړی چې تکرار راغی که بیا هم سوال سم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري تکرار وو مثلا همدغه موضوع ده هغه زړه موضوع ده مونږ هلته پلوشې ورته پیغلې کړې دي مانا دا ده چې یعنی رڼا یې تېزه ده او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه هماغه کیسه ده دلته شکل بدل شو
په همدغه شکل او صاحب
خلکو ته نه وای شو اما مونږ محتوا نه سولې کوله محتوا هغه زړه په زړه ما د سپوږمۍ دا هغه غار
او نه نه طبیعت خو هغه طبیعت
سمندر هغه دا اوس مثلا رقم مخکم شو ویل
دخل المار نن مثلا المار المار هغه المار ده المار په همدغه شیر کې په نوې بڼه یاد شوی دی مثلا دلته شرابی المار ماشوم شوی دی یعنی المار شرابی شوی دی خو د کوم جماعت البته په همدغه المار کې خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی چې شیر کمال ته ورسره رسیدلی له اوسه فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چیرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډیر افغان لوستون کې به را جذب کړي او ډیر ته به ډیر محسوس شي که څرنګه
خایسته نظر ده خو یو خوب یم پاکستان مثلا منګه کله چې افغاني ویل افغاني توپ نو مطلب هغه د افغاني جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي
نه مطلب مې اوبښه دا مطلب نه ده مطلب مې افغاني دا ده چې هغه ماشومان چې په افغانستان کې تیر کړی د لغې کې یو تصویر راکښوي
او هغه زمانه خلکو ته وریا دی کنه یو ډول فیصله نوستالوژي رامنځته کوي یا
لکه امدغه امدغه اوس امدغه په د جمعات په تیر باندې یو
یو
یو چراغ را ځوړندې کنه نو دا په خپل یعنی لغه تصویر سره دی هم بر تشریکوي
مو خیال مخال هزار یعنی هر یعنی مو خودش یو حالت کې زه دین وخت تصویرونه جوړو بیا شیرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون راوخلم دوی کوم تصویر نه زیات خوند اخلي لکه تاسو ته اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده یعنی ما تر اوسه تاسو یو خبرګون نه واورېدل یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وي هموغونه لیکوال یا شاعر مثلا د خپل لورې بدلې د هغوی په طرف سي د هغوی ذوق پیدا کوي یو خو سمه ده هنر هم ده یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي مثلا یو وخت کې دغه دا مثال مخکې هم ورکړی وو دا د افغان یو سندرغاړی احمد ظاهر پوښتنه کړې وه چې ته پخوا ډېرې مستې سندرې ویلې او داسې شور انګیز او دا نو په دې وروستیو کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوې دي وی دا علت څه ده ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی که نه چې زه فوق العاده علاج ورکړم خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښیې که د دوی تمایل دغه سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما به ویل
لیکن لاهو صاحب وبخښئ ډېر به م تمایل تم څوک نه ګوري چې بیا له خپل مسیر ونوځي
علي ډېر خو نو ځینې وخت بیا دلته بیرته تاسو سره موافق یم یعنی یو حده پورې ځکه چې بیا دا تمایل بیرته دی شاته دی ګرځي ځکه ځینې وخت د اورېدونکي زوق هغه د ښکلا خوښول هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابت کاپي سوی ده له نورو نه راخیستی زمونږ اوس مشکل دی کېدي ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي دغه پلانی رنګ ښه رنګ ده هغه نور هم بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې چې دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دا هم اتومات دی یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته سیس په سترګه ته وګوري خو موږ هم بل یو بل مو هغه په دې لرو یو بل په اصطلاح یو دین یا یو دنده زموږ غزاده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښولې هغه معیارونه ورته لوړ کړو یو څه یې راوباسو ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یاره دا به هیڅوک هم ونه لمري خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ماته ولیکل چې تاسو ته منګه خوښ ده هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو دغه کلمات دا جملې موږ ته خوند راکوي نو په هر حال موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کوم اندازه چې دغه هم باید لوړ کړو دائمانې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن هغوی باید یو ښه شعر وپېژني بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات سي نوې شاعرۍ ته نوې تجربو ته یعنی هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه وایي ویل کېده چې هلته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر ده هغه ته موږ نظم نظم خو شاه نه وایي شعر نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن او بس نو شعر دوی نه پیدل چې نه شاعري دا نه ده مونږ وینا ده نو وزن پکسته نو قافیه خو شعر ده مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي اشعار وګورئ هېڅ وزن نه لري منصور کلام ته او ما په خپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابر کوم. هغه کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي، خو هڅه په کې ډېره شوې ده چې همدغه د هغه کوم هنري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي. نو زه په هر حال داسې یعنی زه داسې نه سم ویلی چې زه چې روان دا زما لاره ډېره عالي ده او د خلیط زما لاره تعقیب کړي. یعنې زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پېرلې شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه په کې راولي او څه کوشش وکړو چې دا یو څه کار وکړو.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. دا ازادي راډیو مجلې د تیرونې په خبرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوه شعرونو شخېدلای وم. که مودې نقد اوریدو ته زړه کیشي نو د تیرونې خبرونه هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې موندلای او اوریدلای شي.
له لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لاندی کې سه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي په هر عکس کې دا کمال نوي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري. د تخنیک لپاره مختک سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوی دی، نو عکاسی ته ورلم خو باید فکر وکړو کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکی برخې د مسول میرویس رسولي نظر می په دې برخه کې اخیسته دی. دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوستي ده. هر هنر اصول لري. د عکاسی د اصولو په اړه بل شاخلي رسولي څخه وورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي، اصلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي.
یعنی دغه ټوله منظره نهه برخي،
او
هر برخه باید له بل برخه سره یو شی وي.
یو شی وي د دوه افقي او دوه عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نهو شیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مو داده.
د مطلب مو داده سی یو منظر سی ویني تاسو باید درې خط دوه خط داسې وباسي او دوه خط داسې، یعنی
داسې دوه مودي دوه افقي
او او دا په نهو
برخو تقسیم
برخو تقسیم کی او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا خلاص یا ایلاند چاپلاس یا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راولي
د تقاطع په مهم شی راغلی
وو باید هغه شی زیاتره عکسو کی باید هغه اوږه یو کی راسي
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شونه پرې برخه کی عکسان کی
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه تبی کرخه مثلا لکه لارې سندونه کټاره یا سوري د لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي.
یعنی پرې شک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي یعنی ځینې شان لکه لاره او لکه سوري دا ډیر مهم دی.
او مثلا تبینه دا مطلب در صدقه ته سګوره لاره ده د لاره اغه مهم شیطان خواتزی، یعنی د تاسو سترګې د لارې سره مهم
تعقیبي
تعقیبي یا د مثلا د غرو اغه
کمانونه
کمانونه سي دي اغه مثلا یو چیرته یو کولای زائد کولم کولای د غرد او دغه د التی بي یا مثلا په کورونه کټاری دي سه کټاری زی او د ایتاسترګي او دغه کاراليزي هغه جکس خدميږي الته وخه ونه ده یا پښو ده.
او یعنی او بخښي یعنی د کټاري اخره باید یو دم پاکس کې نیوي قطه شوی
یو
شی باید
نه کده سي مګرم اخر عکس جو یعنی کول راځي یعنی کټاروسي دغه کې د لیدو لیدونکو سترګي او خطبي.
او یعنی دا حرکت ورکوي
حرکت ورکوي او سينو دا شانس دي ورنه مخ
مخ کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کې کڅام د متوزي کړل چې
دوا عمودی او دوا افقی خط باید ویستل شي. لدې پرته څه تناسب پاکس کې پکار دی؟
تناسب بل دا ده چې یو سیمتری پاکس کې کده سي وي. بعض وقت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ، مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ، له کړکۍ نه عکس اخلئ، مثلا کړکۍ په کې راسي او د کړکۍ شاته منظره یې دا ښکلې راسي، یا دروازه، یا مثلا عکس د ښکلې ونه اخلئ، ته د نورو پاڼو شاته ګوري، او مثلا چارګرد پاڼو مابینه عکس اخلئ چې دا چارګرد شاوخوا د ونې پانی راسی ادا دام دې یو که دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبرات شره
تناسب دار سه تا شای په چوکاټ کې راولې او جالب راځي چې په چوکاټ کې
سم یو چوکاټ په بل چوکاټ کې دلته تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د ساکسونه ډیر زیات شوی مې چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو هغه دروازې او کومه معلومی شو بیا ورس ته دغه لکه عکس دې په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیاو شای
وسیم
یو تناسب پکې پیدا کړ په دې عکاسان یو بل خبره هم دا کیږي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیر ښه خدسي ووسی دل خطر غو اکسوتم دغه وای مینیم او غته مینیمالیزم یعنی یو اکسیدنت ساخله دلتا مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور سیدا په حساب مهم شیدا او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه د کورت جلبوی او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي سه دا مې یو سټایل دی اکاسې ده چې بعضی اکاسان یې اخلي دم
یعنی او بخش یعنی منفی فضا مطلب لاغه شانو په واکس کې دي چې د اصلي عکس یعنی اصلي فوکس په غوڼه نه وی
زیاتره خالی شي مثلا هیڅ چالت نهسته مثلا
لکه اسمان
لکه دیوار څه ده
او سپین دیوال دی
سپین دیوال دی دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا دغه پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل تنيسته توجه لري ځنکی
رسول سپتا سویل سي کله نا کله د خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
دا ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکسنو واخلي او دغه وخت کې نو ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې الته لګزر بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شان دي سه وخت هغه منفي څنګه معنا نه لري او بد کاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکښه وي وینو
ډکښه مکم البته ته هغه دي تا مهم شي سه غوړ غو عکس وخت لري داستان سه ته د عکس غوړ سه جوړ کې هغه لبین وړي تاسو رګه خواته وړي نیم موټر مثلا البته اټس په دغه کې
ده معنا نه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرمولا مونږ واسه کو چې دوا او موجی او درې او فقي خطي په واسه پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام امشه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ما مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید لدې تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوئی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دې خبرونه په ورستیو کې لنډ کیسه لرو. د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخښلی نصیر احمد احمدی کیسه. نسرین حقمل وسته او وسادی روري مجلې ته را لېشلې. له دوی مننه کوم دا کیسه سره اور.
لاری په خوشینه وویل تا هیڅ هم دې زده کړی د ماشوم سر وزړید. لاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته له پالې به هم نه پوهېږي. د جامې ګنډلو ماشین دی غږ ودرېد. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. سړیه تر اوسه خو له پاور سیم کې دی زده به یې کړي. د سړي تندی تریو شو او لاسې بکسې ور واخیسته. له کوره ووت او دفتر ته لاړه. ښځې ماشوم ته وکتل. ورو یې وویل ګوره زړګیه ته باید خپل درسونه ووایې. د پلار خبره دې تر په زړه کړه. ویل یې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل درته اخلي. ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل. ښځې د ماشین لاس دې تاو کړې. ورو یې وویل هلک رانه د مکتب وخت دی. هلک بکس ته لاس ور وغځاوه. بوټونه یې په پښو کړل. د باندې ووته. هوا سړه وه. د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد. د موټر ګړندی روان و. یو لاروی ورمخته شو. ماشوم یې له لاسه ونیو. د سړک تر بلې غاړه یې ورسره لاړو. په وروسته ماشوم په ټولګي کې و. معلمې پر توره دړه یعنی هوه تورې ولیکل. په لوړ غږ یې وویل کندل اکا علی بابا را سه بار د کتابچه هایتان بنویسید. ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل. شیبه وروسته معلمې وپوښتل کندلک تو چرا نوشته نمی کنی؟ ماشوم ورو وویل څه؟ د معلمې شونډې بیا وخوځېدې. چی گفتی؟ هلک بیا خپله خبره تکرار کړه. څه وکړم؟ معلمې تندی تریو کړ. بچې ما پښتونه نمیفهمم تو چی میږې؟ ولاړه شوه. د یو بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحاله یې وویل آفرین بچی لایق چه قزود نوشته کدي. تختې پر سر یو لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خپرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
ठीक है। سیرم پای مالا کلم عاشقی سفه سیرم پای مالا